دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت مقصد 100 میلیارد ډالر ضایع کړي. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و ځنډولې ده. دوستانو ستړي مو شئ، زه اجملند میر احمد صافی په همکارۍ درته د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د سرحدونو قومونه او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې د ډیورن کرخې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی. محمد یعقوب احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالات برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکي کاندیدانو اسناد د جوزا په 22 نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونې وروسته اعلان شي.
د شمې په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلو دیسو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نومان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موسی کلاه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موسی کلاه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړې او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي، خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و، خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده، خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسیدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. دا امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. خغلی ټرمپ د کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خغلی ټرمپ وروسته په یوه وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالي لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی. دی وایي ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که پر موږ بد حالت تحمیل شي له متحده ایالاتو سره په احتمالي پوځي عملیاتو کې هر راز مالي لګښتونو ته اوږه ورکوي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی دی. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخه کېدو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی پوتین دا څرګندولی پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره له کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته یې د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړي، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. ښاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسا او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یوه سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس ښار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په رپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون رپورټ ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته له رسیدو مخکې شنډه کړه. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا حمله چا کړې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا موري چې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وايي د زورواکو په ګډون د ملي او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د کانونو د استخراج په وړاندې ستونزې جوړوي. همدارنګه به واوري چې د فرانسې خبري اژانس د ګوانتانامو زندان د وضعیت په اړه او دغلته د بندیانو د نامعلوم برخلیک په اړه یو رپورټ خپور کړی. په تفصیل به تاسو خبر کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به په بل رپورټ کې واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه ځنډولې. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش وبخې د امریکا د مرستو سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړي. د سیګار مشر پرون په دې اړه په څرګندونو کې ویل چې د امریکا د مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولی. جان سوبکو ویل چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سر وسلوالو ډلو مشران نور هم پیاوړي کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامنه ولسوالیو کې د سمدستي ثبات دراوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامنه سیمو کې د ثبات راوستلو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پاوز د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ترګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړه، او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیاوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments,
کله چې موږ دې بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ، ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و. د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکي ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پیل کړی و، په مجموع کې یا لیوالتیا نه درلوده یا ورته چمتونه وو او یا ناتوانه وو. خو ښاغلی سوپکو په خپلو څرګندونو کې د اوسني حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګپوړي سلاکران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحدو ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په ټینګار سره وایي چې د زورواکو په ګډون د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي د قانون په وړاندې ستونزې جوړوي. نرګس سهان چې د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري غونډې ته خبري کولې، کڅ هم د دې کسانو نمونه وانخیستل، خو زیاته یې کړه چې د امنیت شورا ته په استولي رپورت کې نمونه یاد شوې دي. له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست وای د امنیت شورا تر پریکړې وروسته به د هغو زورواکو او د ملي شورا اولیتي شوراګانو د غړیو نمونه له رسنیو سره شریک کړي کوم چې د قانونو د قانوني استخراج پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي او یا هم په خپل سر ډول سپړي. نرګس نهان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو کسانو نمونه امنیت شورا ته سپارلې دي.
ګیله نشته ځکه دوی د نظام دښمنان دي. دوی نه یوازې د قانونو په برخه کې بلکې په هر ساحه کې چې غواړي نظام ته زیان واړوي دریغ نه کوي. غواړم واضح ووایم چې د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي شته چې موږ یې جدي ستونزو سره مخ کړی.
د لومړی ځل نه دی چې د قانونو په وړاندې د ستونزو د راپیدا کولو په اړه د ملي شورا او ولایتي شوراګانو په جنو غړي تور پورې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم د ملي شورا یو شمېر غړي په غیر قانوني توګه د قانونو په غیر قانوني استخراج اترن سوي وو. افغانستان ګڼ طبي سرچینې او قانون لري چې سره زر، مس، لاجورد، نفت، تالک، مرمر، د ډبرو سکاره په ګډون بلابل نورې قیمتي ډبرې پکې شامل دي. د پداس حل کې د چې د ګلوبل ویټنس په نوم یو غیر دولتي نړیوال موسسې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې داش د عربستاني او پاکستانی ماهرانو په مرسته په افغانستان کې د قانونو کیندل اپیل کړی دي. د دغه موسسې په راپور کې د جنو کسانو په حواله چې هویت یې پټ ساتل سوی راغلي چې اسلامي دولت ډلې یادښت د ننګرهار په جنو سیمو کې ماشینونه او نور تجهیزات ځای پر ځای کړي او عملاً یې د قیمتي ډبرو استل اپیل کړي دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست که څه هم دغه راپور په ښکاره تایید او یا هم رد نه کړ، خو زیاته کړه چې دغه راپور په چمتووالي کې دوی له ګلوبل ویټنس موسسې سره مرسته کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د ګلوبل ویټنس موسسې د راپور د تایید ترڅنګ وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د ننګرهار په شمول په جنو ولایتونو کې قانونه اسپړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان که څه هم دغه تور نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو وایي چې که داسې څه موجود وي د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د مخه ونیسي. هغه وایي حکومت تل د خپل بام واورې د نورو په بامونو وراچوي. خپل حکومت ستونزې لري، مدیریت نه لري. له بده مرغه په تېرو څه باندې څوارلسو کلونو کې د کانونو او پټرولیم وزارت رهبري ته داسې څوک رانغی چې دغه وزارت مدیریت کړي. شک نشته چې موږ په ټولو ابعادو کې ستونزې لرو. زه نه تاییدوم او نه یې هم ردوم ستونزې شته، خو په اصل کې ستونزه د وزارت په مدیریت کې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی هم ورته نظر لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې په افغانستان کې د کانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي او خوندیتوب لپاره د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د کارکوونکو په ګډون یو محافظتي کمیټه جوړه کړې چې دوه ورځې وړاندې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. هغه نهان زیاته کړه چې د دغه کمیټې د پریکړو په عملي کېدو کې به امنیت شورا له دوی سره بشپړه همکاري وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا خزینه عالمانو کانفرنس د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي. افغان خزینه عالمان هم پکې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس په اړه جزئیات ندي ورکړي، خو وایي د خزو رول به په دغه کانفرنس کې مهم وي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورټ لري.
د خزینه عالمانو کانفرنس هغه ناسته چې افغان حکومت ورته هیله مند دی. دغه کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا په خبره د افغان میرمنو د ګډون لپاره هم ورته چمتو والی نیول کیږي. د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سولې په خبرو کې د ښځو رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کانفرنس باید د پخوانیو هغو په څیر نمایشي نه وي. دی وایي دغه کانفرنس په نیک فعال نیسو او هیله لرو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو لامل شي، نه دا چې نمایشي او کلیشه‌ای وي. خزینه عالمان چې د سولې په برخه کې خپل غږ پورته کوي فکر کوم اغېز به ولري. یوه ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راس په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان له دایمي استازي سره د خزینه عالمانو د کانفرنس د جوړېدو په اړه خبرې کړې او همداشانې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه مهمه بللې. په هغه اعلامیه کې چې د دې وزارت لخوا خپرې شوې، میرمن راز ویلي ښځې کولی شي د وسلوالو له صفونو خپل ورونه او خاوندان راوګرځوي. په دې کتنه کې د کانفرنس د سره والی وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د علماو شورا نظر هم ولرو، خو د دې ادارو ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دا معلومه نه ده چې دا کانفرنس به د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره ګټه ور تمام شي. تر دې دمخه د سولې علي شورا غړي حبیبي سرابي ویلي وو چې د سولې په اړه په ډیرو ناستو کې د ښځو ګډون نمایشي دی او په دې خاطر یې نیوکه کړې وه. خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې نیوکو ته داسې ځواب وایي. دوی وایي هغه څه چې د حکومت اړوند کېږي د ښځو لپاره ټول فرصتونه برابر کړي دي، او د ولسمشر ټینګار هم پر همدې دی چې د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې باید تثبیت شي او د ښځو په حقونو باید معامله ونه شي. حکومت د قانون مطابق خپلې ټولې هڅې کوي چې په افغانستان کې د ښځو ونډه قوي شي. بلخوا د سولې علي شوراوي هر ګام چې د سولې د خبرو اترو لپاره پورته کیږي هرکلی کوي. د دغه شوراویان احسان طاهری وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی نیول شوی، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
ستراتفور کمنټری خبرونې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په اړه یو مطلب لیکلی. په لیکنه کې راغلي چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ او افغانستان ته د زیاتو امریکایي سرتیرو لیږلو ته په کتو سږ کال د افغان اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف له طالبانو سره خبرې د اټکل وړ نه برېښي. ستراتفور کمنټری لیکي چې د اسلام آباد او واشنګټن اړیکې به هم سږ کال د افغانستان پر سر خرابې شي. د لیکنې په دوام لولو چې په پاسنیو خنډونو سربیره د افغانستان په قضیه کې د ایران ښکېلتیا لا پسې د سولې چانسونه پیچلي کړي. په نږدې راتلونکو کې د حل لارې موندلو پر سر د طالبانو په لیکو کې جلاواله هم ستونزې ولاړې کړي. سټراتفور کمنټري لیکي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي، که ترهګر په افغانستان کې بریدونه زیات کړي، افغان حکومت به له ناټو او امریکا مرسته وغواړي. لویدیز کارونکي د تالکم پاوډر په پیرلو افراطیان تمویلوي. دا د ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې په لویدیز کې کاریدونکي تالکم پاوډر تر ډیره د افغانستان له ختیځه د هغو کانونو له تالک ډبرو لاسته راځي چې ترهګرې ډلې پرې حاکمې دي. تالکم چې په عامه ژبه ورته د ماشوم پاوډر وایي، د ماشومانو له پاوډر نیولې د سینګار تر موادو، رنګمالۍ او آن د موټرو په پرزو کې کارول کېږي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د تالک، ماربل او کرومایت قانون لري، داعش ډله واک چلوي. داعش ډلې په دې او گاونډ سیمو کې چې پکې ډېرې زیرمې پرتې دي، له طالبانو سره سختې جګړې هم کړې دي. ګارډین ورځپاڼه د یو رپورټ د موندنو په اساس لیکي چې داعش ډلې هڅه کړې څو پاکستان ته یو لار خلاصه کړي، څو همدا معدني مواد په اسانۍ ورورسوي. امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تالکم پاوډر ډېره برخه له پاکستانه ورځي. تالک پاوډر له قانونو د طالبانو د کلنۍ 300 میلیونه ډالري عوایدو یوه لویه برخه هم جوړوي. ګارډین ورځپاڼه د ګلوبل ویټنس کمپاین د مشر نیک ډونووان په حواله لیکي، که څه هم تالک پاوډر به په هالیوډ کې د چلیدونکي خونی الماس یا بلاد ډایمنډ فلم په اندازه جذابیت ونه لري، خو کیدای شي یو خونی منرال وي. بلاد ډایمنډ یا د خونی الماس فلم په افریقا کې د الماسو د استخراج له لارې د ترهګرو تمویل نندارې ته وړاندې کوي.
دوستانو، د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې وه پرون وسنډوله. ښاغلي ټرمپ په دې اړه د څرګندونو پر مهال د خورا زیات قهر او څرګندې دښمنۍ یادونه وکړه او شمالي کوریا ته د هر بې پامه او احمقانه عمل د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینه ماڼۍ خپور کړ، ویلې دی چې دای داسې احساسوي چې اوس مهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. ښاغلي ټرمپ ویلي، شمالي کوریا د خپلې اټومي وړتیا په اړه خبرې کوي، خو د امریکا اټومي وړتیا هومره زیاته ده چې دای دعا کوي له هغو کار اخیستو ته هیڅکله اړتیا پېښ نه شي. ښاغلي ټرمپ وروسته په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په مالي لګښتونو کې د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
زه باور لرم چې دا د شمالي کوریا لپاره یو لوی پښاتک دی او د ټوله نړۍ لپاره هم پښاتک دی. ما د دفاع وزیر جیم ماتیس، لوی درستیز او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. زموږ پوځ چې د نړۍ په هر ځای کې ډیر ځواکمن دی او په دې وروستیو کې نور هم پیاوړی شوی، د اړتیا په صورت کې چمتو دی. پر دې سربیره ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره هم خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که بد حالت پر موږ تحمیل شي په احتمالي پوځي عملیاتو کې له امریکا سره هر راز مالی لګښتونو ته اوږه ورکړي. هیله ده چې په راتلونکي کې به د شمالي کوریا په برخه کې مثبتې خبرې پیښې شي، خو که داسې ونه شي موږ تر پخوا زیات چمتو یو. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه او فشار به دوام وکړي. د شمالي کوریا یو چارواکي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه وینا رد کړې ده چې ویلي وو د شمالي کوریا برخلیک به هم د لیبیا په څیر احمقانه وي. چوی سون هوی چې له 13 کلونو راهیسې له متحدو ایالاتو سره په ناندریو کې ښکیل دی، پرون وویل چې هیواد باید د خبرو لپاره سوال ونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې که ډیپلوماسي ناکامه شوه، شمالي کوریا به بیا خپل اټومي زور نندارې ته وړاندې کړي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یو وار خلاص پریښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل، که دی کله هم زمونږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو، نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یو اپارتمان کلی پرون وسپارلې. ښاغلي عبدالله په دې مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل، افغانان له خپلو سپورتي اتلانو سره مینه لري او حکومت یې هم ملاتړ کوي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي که څه هم افغانستان له سختو حالاتو تیریږي خو د افغان ورزشکارانو ویاړونه ولس ته خوښي ور په برخه کوي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړو ته د یوه یوه اپارتمان د کلی د ورکړې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې افغانان له خپلو ورزشکارانو سره مینه لري او دی هم پرې ویاړي.
خوشحاله سم که امروز یک فرصتی هست که بایسی یک مثال
دی وایي زه خوشحاله یم چې نن دا فرصت برابر شوی چې د ورزش له یوه مثال څخه د قدردانۍ په پار د اپارتمانونو کې لی تاسو ته سپارو. تاسو د افغانستان خلکو ته خوښي راوړئ او دوی درسره مینه لري او تاسو د ټول ولس استازیتوب کوئ.
شما نمایندګي اس کل افغانستان میکنین.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ملي ټیم وویش لوبغاړو ته وروسته له هغې د یوه یوه اپارتمان د ورکړې فرمان ورکړ چې لوبډلې د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې اتلولې خپله کړه. خو دا چې افغان لوبغاړو ته د ورکړل شویو اپارتمانونو کار اوس بشپړ شو نو ځکه یې کیلۍ هم نن ور وسپارل شوې. د ښاغلي کرزی د فرمان له مخې د فوټبال لوبغاړو ته اپارتمانونه د الامارات په ښارګوټي کې ځانګړي شوي دي، که څه هم افغان ورزشکارانو تل په حکومت دوی ته د نه پاملرنې له امله انتقادونه کړي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت به د امکان تر بریده د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي. په تیرو څو کلونو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې وکړای شول چې د نړۍ په بیلابیلو میدانونو کې په ښه ځلیدو سره د افغانانو سربیره د نړیوالو پام هم ځان ته راواړوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړي وایي افغان ولس تل له دوی سره مینه کړي او د امکان تر بریده یې لاسنیوی هم کړی، خو له حکومت نه راضي نه دي. د فوټبال د ملي ټیم غړی حمیدالله یوسف زای
همون نن خوشاله چې اوسنۍ وخت کې د وحدت ملي حکومت تر طرف نه موږ ته دغه پارتمن تسلیم شو او دا یو ورزشکار لپاره دا ډیر کم هغه دی، امکان نشته. ولې چې هغه ډیر مهنت کوي، ډیر د افغانستان لپاره خواریانه کوي تر څو پورې د افغانستان نوم وباسي په ټول نړۍ کې. خو د حکومت نه بیا هم موږ دا غواړو چې راتلونکي زموږ ورزشکاران ځوانان چې دوی باید مد نظر ونیسي او دوی باید زیات تشویق دي. نه زیات
د فوټبال د ملي ټیم بل لوبغاړی معروف محمدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ورزشکارانو هڅونه او په دې برخه کې پانګونه کولی شي چې تر ډیره ستونزې حل او ترلاسه کیدونکي ویاړونه زیات کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاکری زئی در غنده ولسوالی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي رادیو ته سلامونه وایم او سلام او رسول ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د مبارکي وروسته پیغام پریږدم. پیغام او ګرانو سوداګرو او تجارانو او مسلمانانو ته خصوصا بیا دغه د شنو میوو په دا روژه کې د مسکینانو سره نکشه کوي. ډېر مشان ګران کړي دي او تر پخوا مې یو په دوه ګران کړي دي چې واجه څه شي د واجه خدا ده چې روژه راله خلک ثواب ګټي، تاسې غیران ګټي. په غیران کې خو هېڅ شی نشته. څه بابا بېرته درته ولاړ شي نو د چا سره چې سړی نیکي وکړي دا به ډېر ښه وي. دا شان نکي ارزانه کوي. وسلام په احترام.
وعلیکم الله وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار نه ازادي رادیو ته خپل کیلي وړاندې کوم. پس سلام د ننګرهار محترم نوی والی سیتا ننګرهار ته ښه اخلاص وایم. الله جل شانه دې وکړي چې د ننګرهار خلکو لپاره دا والی سیب د خدمت یو مصدر وګرځي. او ورته دا هم یو خواهش وړاندې کوم چې موږ سرکونه او بلونه ګډوډ پراته دي. د کچاړي نه نیولې تر برکاټکوټه پورې یو 12 کیلومتر اندازه سرک لرو چې څو واري سر به ډیزاین شوی دی او تر اوسه پورې د پخېدو هیڅ چارې نشته دی. او یو سکول چې د جړی بابا په نامه یادېږي نو دا هم ګډوډ پروت دی. ولیدلې دی ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو والی صاحب محترمه که چېرته دغه زمونږ 12 کیلومتر سرک او دغه پل راته جوړ کړي نو دا به شي. وسلام به احترام.
ما سلام دا دې د ګریشتو د سوالیت نه طالبان دا خاصی دا انتقام چې په لاس د خدای د ایران او د پاکستان لپاره د خپل ملک مخرب وي، دا بندونه مخرب وي، دا پلان مخرب وي. ایران او پاکستان د پیښې درکې د توای وای واسه دا بخښه باد باندې دی من باندې بل دا خراب په لاس د خدای بس کې مرسي به یې ګونه بوم دکسي باندې د خپل ملک ته پاکستان او د ایران لپاره مخرب وي. په لاس د خدای وسلام په ایران.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی رادیو دریز نہ دے.
بھا
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بولي او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وسنډوله. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتومي تړون د فسخ کېدو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی پوتین دا څرګندولې پرون د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره له کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو څو نور رپورټونه هم لرو. د فرانسې خبري اژانس د ګوانتانامو زندان او دغلته د بندو زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکي په اړه یو رپورټ خپور کړی. فرانس پریس وایي پر امریکا د 2001 کال تر بریدونو وروسته ګوانتانامو ته وړل شوي اکثره زندانیان هغه مهال ځوانان و خو اوس یې عمرونه پاخه شوي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
پر متحده ایالاتو د 2001 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر حملو وروسته د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې په لومړیو کې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر نیول شوي کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول. د فرانسې د خبري اژانس په وینا اوس څه د پاسه 15 کاله وروسته زیاتره زندانیان چې هغه مهال ځوان او کم عمره و پاخه عمر ته رسېدلی دي. سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې ظاهرا دا ومنله چې په ګوانتانامو زندان کې د پاتې 40 زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نه کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده. د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو د زندانیانو په اړه معلومات نه خپروي، خو ویکیلیکس او نیویارک ټایمز د دې زندان په اړه ځینې معلومات افشا کوي. فرانس پریس وایي د ګوانتانامو زیات عمر لرونکي زنداني یو 70 کلن سیف الله پراچه دی چې د پاکستان دی، او تر ټولو ځوان او کم عمره بیا د سعودي عربستان تبه حسن محمد علی بن عطاش دی چې اوس 2.5 کاله عمر لري. په ګوانتانامو زندان کې تر ټولو پیژندل شوی زنداني 53 کلن خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. شپږویشت زندانیان داسې هم دي چې له 2002 کال راهیسې په ګوانتانامو کې بند دي، خو په هیڅ جرم نه دي تورن شوي. د سره صلیب نړیواله اداره په کال کې 4 ځله له ګوانتانامو زندان کتنه کوي چې معلومه کړي د زندان وضعیت د توقیف د ځای له معیارونو سره برابر دی او کنه، او له زندانیانو سره د زندان د مسؤلانو چلند هم څېړي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د ګوانتانامو زندان په کال کې 450 میلیونه ډالر لګښت لري. د بخنۍ نړیوال سازمان یا ایمنستي انټرنیشنل وایي د نړیوالو قوانینو له مخې متحده ایالات باید د ګوانتانامو زندانیانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. که څه هم د سپتمبر د 11 د بریدونو خاطرات په یو نه یو ډول تتیږي، زیات شمېر امریکایان په دې خبر نه دي چې لا هم په ګوانتانامو زندان کې خلک ساتل کیږي. سپینې ماڼۍ په خپل پالیسي بیان کې ویلي چې ګوانتانامو زندان دا مهال له ساختماني او سیستم له نظره له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی، او که پاملرنه ورته ونشي ښایي د زندان د ساتونکو او زندانیانو ژوند له خطر سره مخ شي. سپینې ماڼۍ د دې زندان د بیا رغولو لپاره له کانګرس څخه د اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. فرانس پریس وایي تر اوسه 9 بندیان په ګوانتانامو کې مړه شوي دي چې د امریکا د پوست په وینا اکثرو یې ځانوشنه کړې ده، خو په څه ډول چې د ګوانتانامو وضعیت دی ښایي دا وروستي کسان نه وي چې په خپله خپل ژوند پای ته رسوي.
د دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وروسته له هغې چې امریکا د ایران له اټومي تړون نه ووتله، واشنګټن د اروپا د المونیم او وسپنې پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د اروپایي ټولنې د لویو هېوادونو مشرانو لکه جرمني او فرانسې له چین او روسیې سره خپلې اړیکې ډېرې کړې. په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان د فرانسې او جرمني په مشرانو ټینګار کړی چې د چین او روسیې له مشرانو سره د لیدو پر مهال دې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د هغوی اندېښنې ورسره شریکې کړي. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام اوریدل کېږي او کور کلی هم مه هېروئ.
د جرمني او چین مشرانو ژمنه وکړه چې د ایران له اټومي تړون د امریکا له وتلو سره سره به دغه دواړه هیوادونه یاد تړون ته ژمن پاتې سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له خپل چینایي ساری لی کیو کیانګ سره نن پنجشنبه په پیکینګ کې ولیدل. میرمن مرکل وویل که څه هم د ایران اټومي تړون اوس بشپړ نه دی، خو وایي کوم ښکاره بدیلې هم نسته. د جرمني صدر اعظم زیاته کړه شاید د امریکا بندیزونه له ایران سره د ځینو اروپایي شرکتونو کار له خنډ سره مخامخ کړي چې دا کار د نورو هیوادونو لپاره زمینه برابروي څو په دې اړه ګامونه واخلي. لیک یو کیانګ وویل چې د ایران د اټومي تړون لغوه کول د سیمې سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. دوی که دا توافق لغوه سي اغیز به یوازې د ایران پر اټومي پروګرام نه وي، دا به د غرض د نورو نړیوالو مسایلو پر هواري چې د مذاکرو او سیاسي لارو پر مخ وړل کېږي هم اغیز وکړي. د جرمني صدر اعظم له چینایي چارواکو سره د خبرو پر مهال دغه راز د بشري حقونو نیولې تر ساینس او ټکنالوژۍ پورې د نورو مسایلو په اړه د مشورې پر اړتیا ټینګار وکړ. ټاکل سوی انګلا مرکل د چین په جنوب کې د دغه هیواد ټکنالوژۍ مرکز هم وویني. مخکې تر دې میرمن مرکل د امریکا او روسیې له چارواکو سره هم لیدلې دي. دا سفر داسې مهال سوی چې د فرانسې ولسمشر د روسیې په سفر تللی دی. ایمانویل ماکرون به نن پنجشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې وګوري او د ایران د اټومي تړون سربیره به د سوریې او د اوکراین د ختیځ د جګړو په اړه بحث ورسره وکړي. ولسمشر ماکرون تېره اونۍ د جرمني له صدر اعظم سره لیدلی و. اروپا او مسکو اوس مهال له ایران سره د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره ډیپلوماتیکې هڅې جاري ساتلې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو سازمان د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتي چې په روسیې کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنې له ولسمشر پوتین سره مطرح کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، هغه ماشومان چې د قانون خلاف کارونه کوي او بیا د مسؤولو ادارو لخوا د اسلام مرکزونو ته لیږدول کیږي، هلته له دوی سره څه ډول چلند کیږي او کومې اسانتیاوې ورته برابرېږي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه په کابل کې د اصلاح او روزنې د مرکز کارکوونکی مسعود شادی. په پیل کې ورته پوښتو چې دوی د اصلاح په مرکز کې ماشومانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي.
هغه ماشومانو سره موږ کار کوو چې په بیلابیل قضایاو کې هغوی متهم شوي دي یا مثلا تحقیق لاندې دي، بیا راځي بیا هلته مرکز کې هغوی اوسیږي. موږ ورسره کوښښ کوو چې هم د رواني او هم د اجتماعي په برخو کې هغوی سره کار وکړو تر څو چې هغوی داسې ځان تنها احساس نه کړي او کوم پوهنه او روزنه چې ضرور ده یو ماشوم ته هلته ورته ورکړل شي هغوی. او بل د تعلیم تربیه په څانګه کې موږ تاسو پوهیږو چې که یو ماشوم کوم جرم ترسره کوي یا کوم عمل ترسره کوي چې هغه در پولیس لخوا بیا نیول کیږي او بیا راوړل کیږي مرکز اصلاح ته، دا په دې معنا ده چې هغوی یو مکتب کې و مخکې له دې نه چې مرکز اصلاح ته راشي. دغه همکاریګانې کوو چې د هغوی مکتب سره په تماس کیږو او موږ کوښښ کوو چې کومه موده چې دغه ماشوم دلته مرکز اصلاح کې ترسره کوي دغه موده داسې خلاص داسې خالي لاړ نشي. موږ غواړو چې دغه په نصاب معارف کې دوی شامل شي، سره له دې چې دوی خپل دادې حج موده دلته تیروي د مرکز اصلاح کې، کولی شي چې خپل درسونه هم ووایي، د معارف په نصاب کې شامل واوسي او هر کله چې دوی بیرته خوشي کیږي له حج څخه بیا موږ بیا هم هغه مکتبونو سره تماس کیږي چې دا ماشوم به دلته ځای په ځای شي.
تاسو ویل چې دوی دلته د اصلاح په مرکز کې د ښوونې او روزنې لپاره دوی ته زمینه برابروي. څومره ډاډه یې چې دغه کوم څه چې دوی ته ورزده کوي دوی زده کوي او دا دوی ته ګټور ثابتېدلی سي؟
په ځانګړي ډول موږ په پروژه کې دغه تفریحي یا خلاقیت په برخو کې چې موږ کوم خدمات هلته راکوو یا صنفونه لرو لکه رسامي لکه خطاطي لکه انګریزي ژبه لکه کمپیوټر، یعنی زموږ دغه کیفیت یا دغه معیار چې موږ عراقو تر دولت یا تر نور عام چې سمون څخه لږ جګ ده او دا معمولا ماشومان خوښوي. هلته مثلا که زه وایم چې زه همدا اوس یو انځور نشم ایستلی د یو انسان، هغه هلته ماشومان که تاسو وګورئ ښه صحیح هم یو انځور په خپل لاس هغوی کولی شي چې وباسي یا یو ښه خطاطي وکړي او هم په کمپیوټر پدېسې هغوی ته موږ دغه ذهنیت ورکړی ده چې تاسو چې دلته یاست خوښوئ چې دغه کوم موده چې تاسو دلته تیروئ د بیرته ښه کیدو لپاره تاسو کار وکړئ، د بیرته د یو نورمال ژوند ستنېدو لپاره تاسو کار وکړئ. نو دغه مورال چې موږ د هغوی لوړه کړی دلته هغوی همدغه زیار باسي او زموږ هر درس هغوی ته ډېر مفید تمامېږي.
دا خو تاسو له ماشومانو سره مرسته کوئ چې دوی یو څه زده کړي او بېرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. که اوس د کورنۍ په هکله راته ووایئ، په تېره بیا مور پلار دوی سره تاسې څه مرسته کولی سئ تر څو یو مهارت زده کړي یا کوم مهارت چې لري هغه لا پسې نور هم زیات ښه زده کړي؟
هر ماشوم چې زموږ په ټولنه کې ژوند کوي او یو خطا ترسره کوي، زه ورته خطا وایم، په داسې زموږ ډېری ماشومان اصلا نه پوهېږي چې دغه جرم قانون جزا یا دغه یو کوم عمل چې زه ترسره کوم هغه څه جزا لري په قانون کې. خو کوم هر خطا چې هغوی ترسره کوي حتما د کورنۍ د مشرانو د یو سرتیری ورته وایو یا بېتوجهي یو څه مشکل خو په دوی کې و چې دغه دوی ماشوم دغه خطا ترسره کړی ده. نو کله چې موږ دغه ماشوم ته یو فایل اچوو یا فایل جوړو یو دوسیه جوړو، زموږ یو اصلي برخه هم دا ده چې د هغوی کورنۍ سره په تماس کېږو، اول د هغوی کورنۍ تشویقوو چې خپل ماشوم سره نورمال معمول شکل هر هفته وګوري راشي، بعد د هغوی د مهارتونو په ارتباط موږ سره کار کوو چې که غواړي چې ماشوم د بیرته عادي ژوند ته وګرځي نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دا تاسو ماشوم همدا اوس نورمال ژوند کوي او تم هم ډېر ورسره نورمال چلند وکړه. ضرور نه ده چې خپل ماشوم همیشه تحقیر کوي یا همیشه بدې خبرې ورته وکړي، اوس خو یو کار د شوی ده. نو دغه د مور و پلار مهارت چې دي ډېر مهم دي، په داسې اصلي محیط همدغه ده د یو ماشوم لپاره کله چې د دوی حج تمامېږي دوی بېرته ستنېږي خپله کورونو کې. نو که دغه محیط ورته امن جوړ نه شي، که دغه محیط ورته سالم جوړ نه شي، ډېر شونی ده چې دا ماشوم بېرته په ډېر زر کم وخت بېرته همغه جرم و جنایات و همغه خطاګانې چې پخوا کړی ده بېرته همغه حالت راشي.
هغه ماشومان چې د اصلاح په مرکز کې دي معمولا دوی ډېر وخت لپاره هلته پاتې کېږي، کله که دوی په ښوونځي کې هلته محرومېږي بیا یې نه نیسي. کله چې بېرته له دغه اصلاح مرکز نه دوی فارغېږي، په دغه وخت کې تاسې څه مرسته ورسره کوئ چې بېرته هم خپل پخواني مکتبونه دوی ونیسي؟
په ډېر افتخار زه ویلی شم چې کله چې راغلم دغه څانګه فعال نه وه زموږ په پروژه او مرکز اصلاح کې. خو زما او زما ټیم په زیار موږ وشو کولی چې وزارت معارف سره خبرې وکړلې، یو دوه رسمي بست واخیسته چې یو د معلم او یو د سرمعلم یا مدیر بست چې دایمي په شکل ده مرکز اصلاح کې دلته فعال شو. ورسره موږ د معارف نظام بالمقطعي معلمان درو چې همدغه دوه دایمي معلمان چې ما مخکې وویل د مدیریت دوی لخوا کېږي ترسره کېږي. یعنی موږ وشو کولی چې دغه مرکز اصلاح کې مو یو رسمي سیستم د معارف جوړ کړو. لکه پخوا مې چې ویل که ماشوم راځي مرکز اصلاح ته موږ اول تثبیت سویه کوو او هغه د هغوی مکتب سره موږ هغه کوو خبرې کوو په تماس کېږو چې دغه سویه معلوم کړو او تر کومه موده پورې چې دا ماشوم دغه مرکز اصلاح کې تیریي که شپږ میاشتې که درې که یو کال یا درې یا څلور کال، موږ کوښښ کوو چې هغه معارف صنفونه چې موږ دلته جوړ کړی ده دوی صنفونو کې دوی ته اشتراک ورکړو او دوی درسونو ته ادامه ورکړي او هر کله چې دوی خلاصېږي موږ بېرته په منظم توګه یو اسناد تثبیت درجه او د شیانو ټول هغه دوسیه ورسره لیږو هغه مکتب ته چې دغه ماشوم حاضري ښه و مثلا دغه سنفون تکمیل کرده ده او تاسو کولای شئ چې پرته له امتحانه بیرته په یو ځانګړی سنف یا مشخص درجه کې تاسو شامل کیږئ.
کله چې تاسو دغه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې له ماشومانو سره مرسته کوئ، دوی ته د ښوونې روزنې او زده کړې اسانتیاوې برابروئ، آیا په دې کار کې کوم خنډ سره مخ کیږئ که کار مو عادي نارمل مخ ته ځي؟
کارشکر ته وایم چې اصلا زموږ ماشومان د علت چې دوی متخالفین دي د قانون څخه یا خطاګانې کوي، اصلا د علت دغه ده چې زموږ کوچنی کوچنی ټولنې چې موږ لرو په هر سیمه کې، په دغه ټولنو کې بعضې مشران یي چې مثلا زمینه د دې ایجادوي چې ماشوم خراب لارې ته لاړ شي یا خطاوې وکړي. نو زموږ یو همیشنی چالش یا خنډ چې موږ ورته وایو همدغه ده چې یو ماشوم سره موږ کار کوو، موږ هغې ته روزنه لازمه پوهنه ورکوو، خو کله چې هغوی بیرته خپل ټولنې ته ځي نو هغه اجتماع کې همغه بعضې هغه مشکلات هغه خنډونه چې وو هغه خنډونه حل شوي نه دي، بیرته د همدغې ماشومانو څخه بعضې خلک ناوړې ګټې اخلي. یو خنډ او بل خنډ دغه د ماشومانو اقتصادي حالت، د کورنۍ اقتصادي حالت ده. مثلا موږ کورنۍ سره خبرې کوو چې که تاسو خپل ماشوم یو څو کاله سختي وباسئ چې تاسو ماشوم تحصیل وکړي، درس ووایي، خپل کېدای شي چې څلور کاله بعد یا پنځه کاله بعد یو ښه باسواده انسان دینه جوړ شي، مامور شي، باسواد شي. خو بعضې کورنۍ داسې دي چې همدا اوسنی وخت فکر کوي خپل ماشوم لیږي چې همدا اوس په ورځ کې سل افغانۍ یا دوه سوه افغانۍ مقصد چېرته شاګرد واوسي، کار وکړي، اوږده مودې لپاره فکر نه کوي.
ډېر زیات مننه. خیر اوسئ. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د اصلاح په مرکز کې د ماشومانو له حالت څخه خبر شوي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله جوړون کې مریم توخی،
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات د خورې چې مېړه مې عملي دی، د زیانه لاره شمه بنه روژه کې مې سره جنګ شوم، یعنې ماشومانو جاړي هغه دې سره په زه ډېره په تکلیف یم.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي یې په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کیدای شي روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلې هم وکړي، تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه ده.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالي ته زمینه مساعدوي، کومې ستونزې جوړوي؟ همدا موضوع مونن په خپرونه کې راخیستې ده. هیله مند یو تر پایه را سره املا اوسئ. دا خپرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر منوریدونکو، روژه د اسلام له پنځو بناو څخه یوه بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده، او په دې مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو تر څنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدروي کوي او دا ځان ته دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې له ګلالۍ څخه اورو.
دا مشکلات د خورې چې مېړه مې عملي دی، روژې مبارکه میاشت کې که نه چې زه د ځانه لاړه شم بنه روژه کې مې سره جنګ شوم، یعنې ماشومانو جاړي هغه دې سره په زه ډېره په تکلیف یم. روژه نه سي، ولې نه روژه نه سي؟ هو مشکلات یې مانه بر همسایګان چې راشي دا ته مراد ورسره نه. نن سبای چې راغلم هم یې مراسره جنګ کړی دی، په همداسې جنګ ترې نه راوتې یم. راپسې رامنډې وهلې ویلې ودرېږه ما ته پیسې راکړه. ما ورته ویلې چې ما سره پیسې نشته او دې نه زه ډېره په څه علاج د دې وکړم. یو خوا ته نه نیستي ده او زه راځم دې دفتر کې مازیګر کار کوم مازیګر چې لاشم در غوسه او فقاری چې نه تا وخت را لی او نه وخت بر را ته ډیر واچو دیګ را ته دسیو کو واغسیو کنو مشمان باندې ډیر بد حال خلک د خوشحالي چې روزی مبارک میاشته او زه خپایم چې د روزی مبارک میاش کې بز سر دې سړی سر وسنګ گزارو جون مې ډیر تریخ دی
د کابل د کارته نو سیدونکو نور زیاب یادا سی وای چې دوی په کورنۍ کې هر څه خدي هیڅوک له چا سره کار نه لري او روزه په ډیره خاتو غتیری هغه زیاته وی چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي نو موري وای
شه روزه مبارک مې شکل الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکم وي ټول ترمنځ کورنۍ ټول غړي ترمنځ کې مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو ځکه کسمې تاسو ویږي په روزه کې خوب هم خپل عبادت دی خوب چې راپورته شو بیا د مسپخیل منځنه وروسته نو کار شروع کیږي د روزه ماتې لپاره یو دا چې یو بل سره مکومه کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلی وي ځکه وایي چې روزه ماتې تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ په ورین تندي یو بل سره په ښه رویه د روژې مبارک میاشت تیروي البته کورونا کې خو کله کله داسې نه کیږي چې یا دیګ ناوخته شي یا مالګه کم او زیات یا ښه او خراب دا خو پکې راځي خو هیڅ وخت هم مشرانو د طرف ناستې جدي عکس العمل زموږ په وړاندې نه دی ښودل شوی کله هم داسې وشي هغه روژه ماتې وخت کې هیڅوک ټول پټه خوله ناسته وي خپله ډوډۍ وخوري کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله وروسته له هغې نه بیا که ووایي چې دغه شی داسې و آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و خو په هغه وخت کې هیڅوک هم نه
بلخوا حلیمه هڅوي سابیا وایي چې په روژه کې ډېر فشار په میرمنو وي د پېښلمي او د روژه ماتي تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول نو باید له دوی سره ښه رویه وشي ځکه د روژې تر څنګ د کور مسؤلیت او کله خو د کوره بیرون کارونه هم د دوی تر غاړې وي نو کله چې په داسې حالت کې رویه هم بده شي نو ډېره بد اغېزه کوي
نو ښه به دا وي چې هر انسان روژه د ځان لپاره چې نیسي اجر او ثواب یې چې ځان لپاره دی د خپل لوږې او تند غوسه په خپله کورنۍ باندې ونه باسي ځکه ډېر منفي تاثیرات په کورنۍ باندې درلودلی شي په کورنۍ کې یوازې او یوازې مشران نه دي په هغه کې کوچنیان هم دي چې کوچنیان په حقیقت کې دغه هر رواج یا هر فرض عین او دغه ټول مسایل له خپلو مشرانو څخه زده کوي نو کله چې دغه غوسه دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قد کې زما په نظر حتی دوی کېدای شي روژې نه هم متنفر شي ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کېدای شي روژه او سیتی نو خبره دا وی چې هر کورنۍ د مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي سربېره پر کوچنیانو په مشرانو هم ډیره اغیزه کولای شي مثلا په کورنۍ کې تر ډیره حده خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي چې دا هم په خزو باندې سم په خويندو باندې البته ډیر منفي اغیز کیندل شي تر ډیره حده داس ډیر کورنۍ لیدلې دي چې داس تاریخوال مختی یان دروژې د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي د غروژه برکتی میاشته اجر لري اما شته د کورنۍ چې داسې سوز پکې پیدا کیږي داسې تاریخوال سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دې طلب کوي او دا دعا کوي چې خدای پاک دا میاشت زر تیر کړي تر څو دغه حالات نشمو ګر سره لاس او گریوان یو خلاص شور څخه
تاسې اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډېر په تکلیف یم ځکه قهر او غوسه کوم چې دا پخپله د غوسې لامل کیدی شي
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډېر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو اما د دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخوالی کوي ګوره علتونه به دا وي که چرته موږ په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په هماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي د په قهر کېږي د کورنۍ غړو سره په حساب شخړې کوي وهل ټکول پکې راځي خصوصا ماشومان ډېر زیات تهدیدوي او ګوره تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخوالی د انسان د عواطفو سره تړاو لري کله چې یو څوک په قهریږي د نورو خلک چې د هغو هم پخپله دی او هم د ده خواهشاته چې نور خلک دي د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي او د هغه خلک چې په دې باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولی هغو باید د ریلکسیشن نه کار واخلي ځینې د میډیټیشن او ریلکسیشن نه دیوشي کولی چې هغه ځینې ټیپونه دي چې هغه په کار باندې واچوي تر څو وشي کولی چې د دیو قهر یا غصه کمه شي او بالاخره دیو په عملي شکل باندې په غصې باندې لاس پورې نه کړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړو. ته ډېرې کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره، د کورنۍ غړو سره، ماشومانو سره، میرمنو سره، دا د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ او تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یوه میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملي تمرین ده چې باید په دې کې صبر، زغم په الله جل جلاله باندې، د قوي ایمان او د هغې الله جل جلاله سره کم تعهد منگل رو دی مسلمانی دیغی اغا عملی ننداره کول دی. نو پدی خاطر بانده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چه تاسو تا حتی یو چوک کنزلی همو کی تاسو دوزلی آغی تووی چه زما روژه دی. کل چه یو چوک بیا روژه همو لری او روژه دی خ مسلمانی، دی خ سری توب، دی خ مور توب، دی خ پلار توب او دی خ انسانیت ننداره باید وی. ندا چه دی بد اخلاقی و مثلا پا کور که دی گردوڑی و پا نورو بانده دی ظلم او دی بد و خبر و دی تحمیل زریا شو مونږ. دا چې په کورنیو کې څوک په ماشومانو باندې مثلا پټکی کوي یا په هغې باندې ظلم زیاتی کوي یا په ښځو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله داسې راځي چې مثلا یو څوک یو دیګ خراب کړي، هغې ته بیا خلک په روژه کې پکاري ښځې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته تاسو مثلا یو رزق کېښودل شو، یوه روزي کېښودل شو، تاسو هغه په تبه نه وه نم خوړله، نو بس غلي شئ، هیڅ مه وایئ. معنا دا نه ده چې تاسو په چا باندې په قهر شئ.
هغه څوک چې روژه هم نیسي او بیا په کورنۍ داسې تاوتریخوالی کوي د کورنۍ د غړو سره، دغه روژه به څنګه وي؟
په روژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چنده ثواب، همدارنګه ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیات دی همدومره ګناه هم پکې بد ده. ذری الله جل جلاله په دې باندې ډېر فقاریږي. او خصوصا هغه څوک چې هغه ستاسو په اختیار کې دي، هغه ستاسو اولادونه دي، ستاسو کورنۍ ده، ستاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په هغوی باندې ترحم حکم کړی دی، خپل اولاد باندې، په خپلو ماشومانو باندې، نو الله کس ته فقاریږي. ګوري دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی دی درست نه پزې کیږي، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي ډیر روژنیون کې داسې دي چې یوازې هغه ته لوګه او تندک پاتې کیږي، نه هغه ثواب. همدارنګه ډیر قیام کوون کې د شپې ډیر عبادت کوون کې داسې دي چې یوازې به خوبي ورته پاتې کیږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنی چې بالکل هغه ته هغه ثواب نه ورکول کیږي چې الله جل جلاله حکم په روژه کې یې خیر دی.
څه باید وشي کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې منځ ته رانشي او روژه مو هم سالمه
ګوري؟ د ټولو نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم په ځای کول، د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري. نو معنا دا ده دا دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسېږي هغې نه لاس بند کو او ځان ترې بند کو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لرې وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دغه روژه زما د پاره ده او زه به د دې ثواب ورکوم. نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې موږ روژه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله د هغې حکم کړی دی، او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې ستاسو د لاس لاندې دي همغه عبادت کوي، لکه روژه تام نیولې ده، هغې هم نیولې ده، مثلا کورنۍ هم روژه نیولې، نو په هغوی باندې ترحم وکړئ. دې په ځای باندې چې مثلا په هغوی باندې پټکې وکړئ یا قهر په وکړئ یا په غصه وکړئ یا بد اخلاقي وکړئ، د دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې هغې ته نفقه اضافه کړئ، په هغې باندې ترحم وکړئ، هغې سره ښه سلوک وکړئ، د خپلو ګاونډیانو سره هم خصلوک وکړي، د خپل کورنۍ سره هم خصلوک وکړي. نو ان شاء الله چې زمونږ استاد روژه به ډیره سالمه تیر شي.
دا وه د دې اونۍ د کور کلی خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت.